د زموږ سره کار نه جوړ کی. الله پاک مو ساتي.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په دوهمه نیمه کې د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ خبرېږي. خو لومړی خبرونه. یو سلو پنځه پنځوس تنه افغانان پرون په یو چارټر الوتنه کې له اسلام آباد څخه د جرمني پلازمینې برلین ته ورسېدل. د جرمني د کورنیو چارو وزارت پرون وویل د دې افغانانو له نیمایي ډیرو ته د زیانګالو خلکو د منلو د ځانګړي پروګرام په ترڅ کې د جرمني ویزې ورکړل شوې دي. د راپورونو له مخې د جرمني حکومت د یکشنبې ورځې له پارلماني انتخاباتو مخکې د هیواد ته د افغان کډوالو د لیږد بهیر په موقتي ډول ځنډولی و، چې په نتیجه کې له اسلام آباد څخه دوه الوتنې کنسل شوې وې. د جرمني د بهرنیو وزارت وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې له پنځه دېرش زرو ډېر افغانان د جلا پروګرامونو په ترڅ کې د هیواد ته تللي دي. د پاکستان د پارلمان او سرحداتو وزیر امیر مقام وایي هغه افغان کډوال چې په پاکستان کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري باید له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه پېښور ته کډه شي، او هغوی چې قانوني اسناد نه لري افغانستان ته استول کیږي. مقام د څرګندونې د فبروري په څلېرویشتمه امریکا غاک ته وکړي. هغه ویل حکومت افغانانو ته امر کړی چې د فبروري ته اتوشتمې له اسلام آباد او راولپنډۍ اوزي. ډیری افغانان چې په اسلام آباد او راولپنډۍ کې دیره دي هغه کسان دي چې په امریکا یا نورو لویدیځو هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې او د کډوالۍ او قضیو اداري پروسې ته منتظر دي. د برتانیا صدر اعظم ژمنه کړې چې هیواد به د سړې جګړې له پای ته رسېدو رئیس د دفاع په برخه کې تر ټولو ستر او دوامداره زیاتوالی راولي. کیر سټارمر د فبروري په 15مه وویل پارلمان ته وویل چې د برتانیا دفاعي لګښتونه به د 2018 کال تر پایه د اقتصادي تولید 2.5% ته ورسیږي، چې دا کچه سږ کال 2.3% وه. دا زیاتوالی به د برتانیا د نړیوالو مرستو د کمولو له لارې تمویل شي. د اوکراین پارلمان د یوې سمبولیکې پریکړې په ترڅ کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې د دې هیواد د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي مشروعیت د هیواد د رهبر په توګه تاییدوي. د اوکراین د پارلمان غړو پرون په یوه غونډه کې ټینګار وکړ چې د اساسي قانون له مخې زلنسکي مکلف دی د ولسمشر په توګه خپلې دندې ته دوام ورکړي، ځکه اوکراین د روسیې د یرغل له کبله په پوځي حکومت کې دی. دا پریکړه لیک وروسته له هغه تصویب شو چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره اونۍ زلنسکي بې انتخاباتو دیکتاتور وباله. بلخوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم ویلي دي چې د زلنسکي له حکومت سره د سولې خبرې ناشونې دي، ځکه د هغه په وینا نوموړی د اوکراین مشروع رهبر نه دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د انګلستان پر وړاندې د چمپیئنز ټرافي یا اتلولۍ د جام په سیالیو کې برخلیک ټاکونکې لوبه کوي. دا سیالۍ چې د کابل په وخت د ماسپښین په یوه نیمه بجه د پاکستان په لاهور ښار کې پیلېږي د دواړو لوبډلو لپاره حیاتي ده، ځکه بایلونکې لوبډله به د اتلولۍ په جام کې له وړاندې تلو پاتې شي. په دې جام کې افغانستان خپله لومړۍ لوبه جنوبي افریقا ته بایللې، خو لا هم د انګلستان پر وړاندې بریا ته هیله مند دی.
امریکا کمپنی ته زه دغه مال تر لیږم. موږ په څلور څلوېښت ملکو کې کار کوو.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې ننوځم. نور د دې ژوند خو زه په دامر خوشحاله.
د افغان ښځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلام نه میومنی.
کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد یو خدمت وکم. کتم کوچنی خدمت ته خو خیر کز بل څوک دغه سکار وکي نو وای قطره قطره دریاب میشه. یو لستر اورنه بسې.
د خزا فاطمه ملک زینو میگی وای لکم ورځی چې د طالبانو نظام د دوی د زدکړو او کار پر وړاندې خندونه جوړ کړی دي. نجونې او میرمنې د ژوند له ټولو چارو څخه راګرځولي دي. د قلم په مرسته مبارزه نور هم ګړندۍ کړې ده. اغلی ملک زید د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې کتابونه چاپ کړی دي او هغه کیسه پکې رانغښتي چې د زده کړې په برخه کې له کوچنیانو سره مرسته کوي. د فاطمه ملکزی په څیر ځینې نورې میرمنې هم په افغانستان کې له ناخوالو سره مقاومت کوي. دوی خپله روحیه د لیکنو په مټ غښتلې ساتي او له ښځو سره د طالبانو ظلمونه د تاریخ په زرینو کرښو کې د نظم او نثر په بڼه ثبتوي. نن په همدې هکله خبرې کوو، ملتیا مو وکړئ. قدرمنو اوریدونکو، فاطمه ملکزی هغه افغانه ښځه ده چې د طالبانو له دوهم ځلي واکمنۍ څخه مخکې د کابل پوهنتون د ژورنالیزم د پوهنځي محصله وه. اغلې ملکزی وایي که چیرې د طالبانو نظام زده کړو ته پریښې وای، اوس به له پوهنتون څخه فارغه وه. که څه هم له زده کړو څخه لرې والی دې ته اسانه نه دی، خو بیا هم د دې لپاره چې ځان، کورنۍ او ټولنې ته یې د قلم په مټ یو څه کړي وي، د ماشومانو د ادبیاتو په برخه کې لیکل پیل کړي دي چې دا دی دوهم کتاب یې چاپیږي. د اغلې فاطمې په خبره لومړنی کتاب یې چې ژباړلی و هوښیاره جلۍ نومېده او اوس یې د زده به کتابونه کړم تر عنوان لاندې په څلور شپېتو مخونو کې د لنډو کیسو کتاب خپور شوی دی. لاغلې فاطمې ملکزی سره مې د هغې د لیکنو په هکله مرکه کړې. په پیل کې مې ورنه پوښتلي چې څه د دې لامل شول چې ماشومانو ته کتابونه چاپ کړي؟
پښتو برخه کې د ماشومانو د پاره کتابونه ډیر کم و. کوم بیا د پیغامونه په پښه کې و چې هغه یو کیسه تکراری کیسه به یوازې به تصویرونه ورته بدل کړي و، نور باغه کتاب و. داغه وخت څخه دا انګیزه راته پیدا سو خپل یو څه باید ولیکم. بیا نو کله چې حکومت سکوت سو نو بیا مې دا انګیزه نور هم ډیره سو. ما ویل چې زه باید یو داسې څه وکم چې افغان ښځې، خدای نخواسته، خلک ورته په داسې سترګو ونه ګوري چې دوی نسي کولی. نو ما خو هغسې سیاسي مبارزه خو نسو کولی ځکه چې اوس سخته ده زه خپله په افغانستان کې. نو ما بیا دا ډیر ښه وګڼله چې زه باید داسې کتابو څخه شروع وکم چې یعنی سیاسي مبارزه ایسته سي. زه د کوچنیانو دغه نویو ماشومانو د دوی ذهن پراخه سي د کتابونو د مطالعې له لارې. دوی په هغه وخت کې پوه سي چې موږ باید د کوچنیوالي څخه، خدای نخواسته، د نور هیوادونو، د نورو خلکو یا سیاسي خلکو فکر او ذهن موږ خپل نه کړو. موږ باید د مطالعې له لارې، د تعلیم، ټکنالوژۍ د لارې خپل هیواد راپورته کړو. خدای نخواسته د فکت له لارې، باید د قلم له لارې موږ خپل هیواد ته پرمختګ ورکړو. متاسفانه د څو نیکلونو کېږي چې موږ د ټوپک له لارې مبارزه کوو، خو بغیر له بدبختۍ موږ ته بل څه نه دي راکړي. نو زه کوشش کوم چې د قلم له لارې خپل هیواد ته یو خدمت وکم، که څه هم کوچنی خدمت دی، خو خیر که زه بل څوک دغسې کار وکړي نو یو وخت دغه وایي قطره قطره دریاب میشه.
بله،
یو لاسته راوړنه بس.
راځو د کتاب د نوم پاک لاره توایه دراتوایه چې څو پاڼې لري او ډیر زیات محتوا یې په څه باندې راڅرخي.
زده به کتابونه کړم، څلور شپېته صفحې دی. کسې ګردم د سې دی مثلا ښه اخلاق، یعنی ماشومان د باندې چې وځي د ناپېژاندو خلکو سره خبرې ونه کړي. بیا ما داسې یو کیسه ورته کړې ده، مثلا مور ماشوم ورته کیسه کړې چې د ناپېژاندو خلکو سره خبرې مه کوئ په لاره کې چې ځي. بیا یو انجلۍ د ځي پر لاره کې یو ناپېژاند کس ورته غږ کوي او وایي چې زه راسه ما په موټر کې مرزو، زه تا یو ځای ته بیا یم، تا ته کالي او دا شان اخلم. بیا د دې خپل د مور کیسه ورته په یادېږي. بیا دا نه ځي، بیا ښوونځي ته چې ولاړه سي بیا خپل ټولګیوالو ته هم دا کیسه کوي. نور بیا د مسؤلیت احساس دی، د ادب او احترام درک دی، د وخت ارزښت او بدلون لاره ده، او بل هم د صبر ګټې چې موږ باید په هر حال کې صبر ولرو. بل مثلا د یو کیسه ده د زرغونې سهار، دا د زرغونه چې کله د خوب راکښېني، بعضي وخت دا د خوب په خوا وختي نه راکښېنستل، بیا د دې خپل نورو ټولګیوالو ته چې وکتل هغه دې وختي کښېنستل، د هغوی کارونه به منظم او د دې کار به نامنظم او بیا دې خپل مور سره دا وعده وکړه چې زه به هم نور سهار وختي د خوب راکښېنم. دغه رقم کیسې دي.
اوس په افغانستان کې ډېر وخت چې مکتبونه د نجونو پر مخ باندې، څومره دغه موضوع تاسو په کتاب کې انحکاس کړی ده، آیا کوم څه په دې اقلام شته که نشته پکې؟
کیسې خو ما نه دي ورته دخ کړي، زه به د کیسو عنوانونو سره شریکم. کیسه ده د شکیلیا او راهیلي همکاري، د مسؤلیت احساس، د ادب او احترام درک، د وخت ارزښت او بدلون، پر وخت خو پاک لاسونه، روغ بدن، پاک غاښونه، د کتابونو جادویي نړۍ، د ونې راز. ما داسې وویل چې زه یعنی داسې انګېزه ورنه کړم چې زه خدای نه خواسته زما کتاب بند سي. تاسو ته به معلومه چې یو څو وخته تر مخه د ماشومانو هغه کتابونه چې تصویرونه دروښتل هغه ټول سوه، نو ما په هغه بل کتاب چې مې و هغه هوښیار نجلۍ په هغه کتاب کې مې تصویرونه وه، خو ما بیا په دې کتاب کې تصویرونه ونه غوښتل چې نشر سي. مال خدای نه خواسته داسې نه سي چې زما زحمت په اوبو لاهو سي. که څه هم د ماشومان هغه یو د کارتوني دغه شان عکسونه وه، بیا مې په دې کتاب کې ونه غوښتل چې زه هغه نشر کړم. مالکه زه یوازې یم، یو عنوان داسې بل رقم یې، دا د دې سبب نه سي چې زما ګرد کتاب دې لغوه سي او نشر دې نه سي. دلته چې موږ کتاب نشروو، یو وار به موږ اجازه اخلو، بس لاغه څخه نشریږي، یو وار دوی دا کتاب ګوري. نو په دغه مې ونه غوښتل چې زه داسې یو دغه موضوع انتخاب کړم چې یعنی د هېواد د حالاتو سره دې په ټکر کې واوسي.
بله، درته وایي چې راتلونکی پلان څه ده؟ نور به خپلې لیکوالۍ ته دوام ورکوي، کتابونه به لیکئ او که لیکئ یوازې ماشومانو ته لیکئ که په نورو برخو کې هم علاقه لري؟
د ماشومان لپاره نور کتابونه هم له خیر سره په نیت کې مې دي چې ویلیکم بله بڼه کتابونه له خیر سره راتلونکي کې. او بل زه غواړم د افغانستان فرهنګ، کلتور، د ښځو چې یعنی د دوی هغه پخوانی مثلا لښتې وې، ګوتمې، پیزوان، چارګل، په دغه باندې لیکنې مې هم کړې دي، ډېرې لیکنې مې دي. ما بعضو سایټو کې نشر شوي دي، خو وخت مې دونې نه دی پیدا کړی چې زه هغه لیکنې راټولې کړم، یو کتاب ورڅخه چاپ کړم. نو ما ویل چې تر هغه دا د ماشومانو کتابونه به شې چې زه چاپ کړم، نو هغه له خیر سره په راتلونکي کې که چیرې وخت مې پیدا کړي حتما انشاءالله زه به یو کتاب چاپوم. د افغانستان د ښځو پر مثلا ګودر مې پښکې معرفي کړی دی چې څه رقم ښځې ګودر ته ځي، یا هم مثلا یو شزه ده په بدو کې ورکوي، دا بیا په هغه خپل د خسر په کور کې کومې ستونزې د دې ورسره مخامخ کېږي، یا د افغانستان نور دغسې فرهنګونه د ښځو مربوط هغه مې راخیستلې دي. لیکنې مې پر کړې دي خو تر اوسه مې داسې راټولې کړې نه دي.
په دغې لیکوالۍ برخه کې کتاب لیکلو ته ورسېدلی، چا تشویق کړی؟ آیا د کورنۍ لخوا تاسو سره مرسته وه، خورلانې وې، دوستان وه، چا وهڅولې سره له دې چې خپله تلاش وکړه چې یو څه ولیکئ؟ د نورو رول څومره و په دې کې؟
زه شکر په یو داسې کورنۍ کې زېږېدلې یم چې نه تنها د دې پر ځای چې ما خدای نه خواسته د لیکوالۍ یا د تعلیم څخه منه کړي، ما نور هم تشویقوي. خپل ورور مې ډېر مې تشویقوي، ډېر مې تشویقوي، او زه یوازینۍ شاید زما په نیز زما ورورې چې په افغانستان کې یعنی یو خور دی، هغه ماته داسې وای زه ستا ته فکر کوم ته زما ورورې، ډېر مې یعنی تشویقوي. او کار ته او زه خپله دندې ته که زه خپل په یعنی کله زړه تورې سم چې زه نور نه ځم دندې ته، زما ورور دی چې ما تشویقوي چې ته باید د افغان ښځو لپاره کار وکړې. او خویندې مې دي، یوه خور مې ډېره راسره کومک کوي، او بل مورجانه مې یعنی بې نهایت زما خپل د مور یعنی چې د درس سره ډېر شوق لري. کله چې کتاب یعنی په لاس کې زما مور زما سره وګوري چې بیخي ګرده دنیا مور واخلي، زما مور ماته نه وایي چې کتاب پرېږده، هلته ولاړ سه یو کار دی. هره ورځ چې زه د خوب راکښېنم زما مور ماته وایي چې تا ماښام مطالعه ونه کړه، یا تا سره کتاب نه و، پر ځای دې ټلیفون درسره و. یعنی ډېر مې تشویقوي، خپل خپلوان مې هم ډېر تشویقوي، خوشحاله کېږي کله چې زما کتاب چاپ سي، میهمانۍ راته کوي او مبارکیانې راستوي. بیا نور دوستان، همکاران، ملګري دا وي هم تشویقوي.
بله، که په دې خبرې وکړې چې مثلا تاسو تر کومې کچې پورې زده کړې کړي دي، په کومه برخه کې مو کړي دي؟
ما تر دولسمه چې مې درس وویل، بیا نو دوه کاله مې ژورنالیزم وویل. بیا مې د مور ډېر ارمان و چې زه باید ډاکټره سم. نو اول سمستر مې و، نو متاسفانه نور پوهنتونونه بند سوه. نو اوس هم آنلاین زده کړې کوم، ژبې زده کوم، خو پوهنتون مې تر اوسه نه دی شروع کړی مول یوارتا چې بز دکم پس لاغه څخه بیا زغړم چې نور خارجي پوهنتونونو کې زده کړی وکم
ک درته وایي چې هغه کسان چې دوی کولای شي یو څه ولیکي مګر د دې لپاره چې اوس په افغانستان کې وضعیت بد راغلی پینجونو او میرمنو باندې یا د دې اقتصادي ستونزې لري یا د دې کوم څوک نشته چې دوی واڅوي مګر دوی قلم لري دوی ته به تاسو ویل څه وي څنګه خپل استعداد نه استفاده وکړي
مننه زه وایم شاید زما څخه ډیر خلک ستونزې ونه لري که څه اوس شکر الحمدلله زما اقتصادي وضعیت ښه سوی دی ښه دی خو یو داسې وخت و چې ما د یو قلم اخیستلو پیسې نه دروښتلې په هغه وخت کې ما به د بل چا کتابونه راوړله او مطالعه کول به بیرته به مې ورته ورکول زما یو پنسل وسه نه دروښتل خو شکر الحمدلله زه د نورو ماشومانو سره د کتابونو مرسته هم کوم تر ډیره اوس دغه کتابونه چې زما دی زی زابل کندهار هلمند ننګرهار میدان وردګ دی زایو ته زی ماشومانو ته ډالی کوم کوچنی ماشومان چې دی دیو ته زی ډالی کوم یعنی زه وایم پیسې زه نه زنی غواړم که څه هم خپل پیسې پرتللې دي کلامي کتابچې زه همیشه یعنی د نورو ماشومان سره مرسته کوم خو که موږ هوډ او هدف ولرو حتمن موږ ورسیږو کاغه نن دې که سبا یا بل سبا حتمن ورسیږو موږ باید تر شا نسو که وزه په کور کې کښېنم وایم چې زه خو اقتصاد می خراب دی زه نسم کولای چې یو څه ولیکم شاید د یو پنسل یو قلم وسه ولرو کنه دا بل چاڅخه وغواړو په دې ونه شرمېږو چې موږ یو چاته وای چې ما ته یو قلم واخه چې زه غواړم یو څه ولیکم نه که ستا یو کتاب ته په پور یا قرض باندې نشر کې کاغه ټولنې ته یو څه کتابي بل ورځ بیرته هغه کتاب لورنځي ساتخه دا غوښتنه کوي چې موږ ستا کتاب چاپو درته خو تاسو پیسې درکو په مقابل کې یعنی موږ باید په دې ونه شرمېږو چې زما اقتصاد خراب دی زه نسم کولای په کور کې کښېنم رواني حالت مې تر بد بترسي نو زما ټول خويندو ته ټول افغانانو ته دا سپارښتنه ده یو کوچنی چې دوی باید تر شا نسی موږ که اوس وګورو نورې نړۍ ته شاید اقتصادي وضعیت د هغو هیوادونو تر موږ بتره وو خو دوی هڅه او کوشش وکړه دغه ځای ته راورسېدله نو موږ باید خپل قلم کښېنږدو که موږ قلم کښېښو دی دې ته موږ مجبوره کېږو چې بله ورځ موږ ټوپک راواخلو د نورو هیوادونو ټوپکونه راواخلو خپل پر ورور یې ونیسو
بله ډېره زیاته مننه تاسو ژوندی سلامت اوسئ
قربان سم خورک
فتانه ژوند هم چې د میرمنو لپاره آنلاین مجلې ته لیکنې راټولوي وای اوس چې افغان میرمنې لګنو بندیزونو سره مخ دي د هر یو چې ولیکي او د امنیتی ستونزو له وجې په آنلاین بڼه په مستعار ډول خپاره کړي یا یې هم اوس ولیکي بیا چې زمینه برابره شوه نشرې کړي کومې بدې ورځې چې پر دوی تیریږي د تاریخ په پاڼو کې به ثبت شي په دې کار سره به له یوې خوا راتلونکي نسلونه په دې پوه شي چې افغان ښځې څومره غښتلې او د لوړې ارادې څښتنې دي بل به د طالبانو ظلمونه چې پر ښځو یې کوي د ښځو له قوله یو مستند ثبت پاتې شي میرمن ژوند وایي چې د خپله ورځني تاوتریخوالي په لیکنې بڼه انځوروي او میرمنو ته دا پیغام ورکوي چې دوی باید صبر او هیلې دواړه له لاسه ورنه کړي اغلې فتانه د خپلو خبرو په پیل کې د فاطمې ملکزی چې مخکې مو یې مرکه واورېدله هلې ځلې چې د لیکنو په برخه کې کوي ستایي
کوم دا خو ډېر رښتیا هم د کوچنیانو لپاره د نجونو لپاره ډېر مفید دی ځکه چې نجونې څه دي په دې اوس وخت کې وزګارې دي تعلیم دی شنه بندې دي نو دوی کولی شي چې خپل هم د ځان لپاره مصروفیت پیدا کړي او هم یوه هیله پیدا کړي چې دوی ناهیلي نه شي ټولنې ته کار وکړي دا یو ښه اقدام ده که هر نجلۍ داسې فکر وکړي نو دا به واقعا هم نجونې هم له فشار نه وژغورلی شي او هم به ټولنې ته یو کار وکړي هم به په آینده کې موږ داسې تاریخ کې ولیکو چې موږ نجونو په داسې وخت کې هم داسې اقدام کړی ولو موږ هسې لاس تر ځانې نه ولو ناست دي زه خپله هم په ځینو کارونو کې مصروفه یم د نجونو لپاره مې کوم څه ما مخکې هم ویلي ولو په نورو غو کې سي خبرو کې سي د نجونو د میرمنو لپاره هغه سې د افغانستان نجونو لپاره مې مجله راایستلې د هغوی کارونه مخته وړم د نجونو لیکنې راټولوم ترېنه راخلم هغوی ورته ایډیټوم کار باندې کوم کومې لیکنې سي سمینه ای دیده لپاره سینجونی مرمانی سکم و سزنی وزید که دی نایلی نسی و دیتا کم پشارو نسی که دیتی آغا دیتا نور مشکلات نکی پیدا او بلی دی وقت نسی زایه سی دی و سنی وقت کسی دی 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 داغا وقتون بیجای اولار نسی دی غول پاره مجله تنظیم و اما داغا دریه مگانه اید دو گانه مرمخ که پریکر با دریه مگانه بانده و سمشکار که و
یوش میر جوان انجونه او میرمنه سرال دی چه دوی پدی پویگی چه کوله ایسی یو چه ولی که استعداد لری مگر افغانستان که وسنه راغله وزیاد دوی دیر زوروی دوی یو داول پخپل زان بانده به اعتماد کردی دی البته زینه خیمه دوی تا تاش چه وایی چه داغه سی دی فاطمه پا چه راپورت اسی یو چه ولی که
دوی دی نه نهیلی کیجه کلیسی دوی پزن که استعداد لری دوی دی اقدامو که دی دیدانه گوری سیز ما پلیکلو که چی دی چی ندی دی کمی ساسی نکی زی کسی دلتا موش نتناسی دست کسان لروسی آبا موش تا چراوه نشایی نو دی که بلیسی سی دستی کسانو تخبلی لکنی ورمخته کسی آغای وروشایی وصف لکوالان طول آقا کناری ندی کشا زی ندی آقا بهار دی آقا وطن کی دی کم سی استدادن لرونو آقا دست انجونو سرار کل کمک کرای دا و زکا اول سرس موش لکنو تراتلم لما سر خبلم دست کسانو کمک کرای دا نو زی ریتم و امسی آقا کسانو تا دی خبلی لکنی ورانی که خودی دی نهلکی جنه دی دی استداد با هم رشتو که و با بل خدا پاک حق زایا کون که نده یو رازی باتمن دیده دا زامت رنگو نراوی
بله تاس هم دیوالی کوالا یاسته چه گنش میر لیکنه لره کلا چه پا در دول سخت و شرایطو که یو چوک یو مطلب لیکی یو کتاب لیکی خپل چوم را دی خوخی اس کهی خپل چوم را پا جان باور پیدا کهی
تاس یو والا که واقعی نم لیکل انسان تا یو خوشحالی ورکه یو مصرفیت تا درسته تلاشت په خپل ځان کې یا په خپل ټولنه کې ستونزې ویني او غد کلم په څوګه باندې انځوروي او راټولوي او رالیکي دا واقعنم انسان هم خوشحاله کوي هم د مصروف ساتي او هم د آینده لپاره یو څه پرېږدي د ښځو لپاره د هغو په دغسې حالت کې د هغو ږغ اوچتوي دا واقعنم خوشحاله کوونکی اس ده ډېر خوشحاله کوونکی
یو څه چې نجونو ته باید ولیکل سي هغه د دوی اوسنی وضعیت ده خو دا چې اوسنی حاکم نظام لیکنې هم ګوري کتابونه هم بیا له خپل نظر نه تیروي نو اکثره لیکوالې مېرمنې دې ته زړه نسي کولی چې د ښځو اوسنی حالات انځور کړي په دې هکله څه وایې آیا امکان لري هغه څه چې حقیقت دي په ټولنه کې هغه ټول ولیکل سي خپله څه پلان ورته لري آیا خپله دا مسایل لیکي کوم چې اوس په افغانستان کې که لیکوال لیکي هغه ته جزا ورکول کیږي
موږ لپاره مهمه نه ده چې موږ دې هغه څه چې ولیکو هغه دې د پتن موږ چاپ کړو اوس لپاره رسنۍ دي په انلاین ډول په بل ډول دا زه مهمه نه ګڼم چې کله موږ یو څه ولیکو هغه دې د پتن موږ په کتابي بڼه راوباس موږ کولی شو له نورو طریقو یې خپاره کړو تر څو خپل ږغ اوچت کړو همدا شاید دا وخت داسې پاته نه سي چې موږ لکه څنګه چې موږ وګورو ځکه چې موږ پام لیدې د دې چې هېڅ داسې په خپل حالت باندې هېڅکله هېڅ یو نظام و هېڅ یو هغه نه دي سي. نو وخت بدلون کوي باید نهلي نه سي دمه ورکوي خپل لیکنې څه سي حقیقت دې باید ولیکل سي او آینده کې له نورو لارو نه خپاره سي او آینده کې چاپ سي کله سي دوی ته وکولی سي زمینه مساعده سي باید ټیکې په ټیکې باندې ولیکل سي سي او آینده دپاره چاپ سي د اوس دپاره باید داسې یو څه ونه کړي سي ژوند یې په خطر کې واچي خو او د طریقو لارې د خپرولو لارې
څومره مهمه ده هغه پیښه چې تازه پیښیږي هماغه وخت ولیکل سي د دې فرق له اوس لیکلو سره او یا که بل وخت یوه لیکواله دا لیکي څومره به په منځ کې توپیر وي
زما په نظر کوم چې موږ اوس لیکو کله چې موږ ولیکنه لیکو له هغې سره موږ تاریخ لیکو نو هغه تاریخ د آینده لپاره شاید داسې په هغه تاریخ باندې څکله وخت وضعیت داسې و یوې لیکوالې دا لیکنه کړې ده نو هغه د آینده لپاره مې الهام بخښونکی ده ځکه د آینده لپاره ځواک داسې هغو کسانو چې په هغه وضعیت کې ژوند کاوه دوی دغه لیکل کړي دي نو دا د آینده لپاره هم غږ ده او هم ځواک ده او یو ښه هغه ده ورته
خپله څه پلان لري خپلو لیکنو ته به تر کومه بریده دوام ورکړي
خپلو لیکنو ته انشاءالله سوم ځوان دي زبای دامه ارکاوام و لابه هم پراخوام و سکوم مرژی دمرانایو و بس اغا چسی مرژی وست مختورو پدیر کمو امکاناتو دیر کمو لسرسویو باندیو چه مختورو خو انشالله دیت بای دامه ارکاو چسی زوان دی مرژ بخپل دی طولانی حقیقتون تصویرون با ورندی که و هر چه با بس پویو حقیقی روال باندی ورندی که و دست محیل دستی او کولای سم دی خپل ټولنې ستونزې انځور وکړم.
ډیر زیاته مننه. تاسو ژوندۍ او سلامت اوسئ.
ستاسو نوم مننه. تاسو ژوندۍ سلام.
یو شمیر نارینه هم په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ناخوالې د شیر په قالب کې رانغاړي. حضرت بلال ولیزاده وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښځو باندې بندیزونه دوی ته هم د منلو وړ نه دي. هغه د شیر په ژبه وایي:
د ښځو د اوسنی وضعیت په اړه زموږ خو نور څه په وس کې نسته، نو د قلم او د شعر په ژبه زموږ کوشش او هدف دا ده چې دغه درد دغه ظلم د خلکو تر غوږونو ورسو تر څو خلک متوجه سي له خپل ظلم او ستم څخه خلاص واخلي. په دې اړه زموږ یو ورور ملګری نوید بارکزی یو شعر لیکلی که ستاسو خوښه وي نو زه به دا تاسو وایم: مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، مسلسله جنازې دي په دې ښار کې، ډکې ټولې هدیرې دي په دې ښار کې. هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، هره پیغله نن په چیغو چیغو ژاړي، مکتب بندې دروازې دي په دې ښار کې. د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د یورپ په تمه وتې مسافر مې، د مرګي اوازې دي په دې ښار کې، د خوښۍ خبر به هیڅ پکې وانه وري، د غم ډکې ورځې شپې دي په دې ښار کې. تور ویښتان دي پکې سپین شو بارکزیا، بس سوچونه اندېښنې دي په دې ښار کې. د ښځو د حقوق د خپلو لاندې کولو په مناسبت باید زه یو خبرې وکړم چې د دوی غږ که موږ پورته نه کړو، دا انساني مسؤلیت ده. که چېرته دغه غږ موږ پورته نه کړو، نو څوک به دا غږ پورته کړي؟ تر څو به چوپ پاتې یو، تر څو به ظلم زغمو. د دغه غږ پورته کولو په خاطر زموږ له وسه چې هر څه وي موږ یې کوو. که شاعران وي د شعر په ژبه لیکي، زه خپله هم په دې کوشش کوم چې تر خپل پوره وس توان سره د دوی غږ پورته کړم. هر ستم ظلم چې موږ وینو، د شاعر دا وظیفه ده چې دا شعر او د ادب په ژبه پورته کړي. نو شاعر ته ځکه د ټولنې ژبه هم وایي، نو دا د ټولنې ژبه په دې مانا چې د ټولنې غم درد هر څه هغه د شعر په ژبه او چوکاټ کې برابرې.
د افغانستان په اوسني حالت کې چې د میرمنو پر مخ د پرمختګ ټولې لارې تړل شوې دي، د دوی لخوا په دوامداره توګه لیکل، هغه که په هره برخه کې وي، د تجربه لرونکو لیکوالانو په نظر څومره مهم کار دی؟ دا پوښتنه مو له افغان لیکوال غفور لیوال څخه کړې ده، ورته غوږ شئ.
اول خو ادبیات تر ډیره بریده د اختناق او د بندیز او د سانسور په زمانه کې تر ټولو غالي شاهکارونه ایجادی کی، ځکه چې د انسان د رواني غوښتنو یوه لار چې هغه باید څرګند کی هغه هنر او ادبیات دي. د همدې دپاره حتی په پښتنو کې دغه شفاهي ادبیات چې عمدتاً ښځو ایجاد کړي دي، د نړۍ له ډیرو مهمو او ارزښمنو او هنري ادبي پانګو څخه ګڼل کیږي. نو اوس چې سانسور او قیود له بده مرغه د افغان میرمنو باندې تر هر بل تاریخي دوره زیات دی، یوه لاره چې دوی په هغه کې خپلې هیلې غوښتنې مینې او کرکې دواړه سرګندولی شي همدا ادبیات دي. که څه هم اوس د افغاني ادبیاتو دپاره د چاپ خپراوي امکانات ډیر ښه نه دي، مګر لږ تر لږه دا پاتې کیږي. او زه هیله لرم چې په مجموع کې پښتو ادبیات او بیا په تېره بیا هغه چې د ښځو له خوا نه ایجاد شوي دي، که هغه په کیسه کې دي، که په ناول کې دي، که په شاعري ده او که نور ژانرونه دي، د راتلونکي لپاره یوه بډایه زیرمه اوس ایجاد شي او یوه خپاره شي.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي، نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4000. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي. تر بیا هي چاره.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک ته پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه لتاف سره.